السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو اوریدل دي سات خبرونه. داعش خراسان څنګه په کابل کې د پنځشنبې پورز د شوی چاودنی مسؤلیت منلې. بیا لا بیل رسنوی خبر ورکړه چې د ډلې پرون نا وخت په خپل ټلګرام کې دا کړی چې دوی به هغه ورزشی کلب کې چیرته چې چاودنه شوی بم ځای پر ځای کړو. طالب چارواکو د کابل پر ویدیس کې د دې چاودنی په پایله کې د څلورو تنو وژل کېدل او نه نور ټپي کېدل منلې دي. خو په سیمه کې د پیښې عیني شاهدان د دې چاودنی مرګ ژوبله څو برابر ډیره بولي. د وایرو د چلدې وړاندې هم داعش ډلې د کابل په لویدیز کې چیرته چې ډیر اهل تشیو مشتي د ورته چاودنو ځان مرګو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او یمن سره د 8 میلیون یورو په ارزښت اضطراري مرستې اعلان کړی. دې وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې لیکلي د دې مرستو هدف د هغو کسانو لاسنیوی دی چې په دې هیوادونو کې جګړو او نورو طبیعي افتونو زیانمن کړي دي. د دې پیسو 5 میلیون یورو یې افغانستان ته ځانګړي شوي دي چې 3 میلیون یورو به یې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ او 2 میلیون د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لارې په افغانستان او سیمه کې د دوی په کارونو ولګول شي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پیسې به د هغو زلزله ځپلو پر لاسنیوي هم مصرف شي چې روانه میاشت په هرات کې زیاد ځانونه وګالل. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې غواړي د خپلو دې مرستو اندازه پر روان میلادي کال کې 80 میلیون یورو ته ورسوي. په افغانستان کې د پاملرنې نړیوالې مؤسسې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ادارې مسؤول ګراهم دویسون پرون جمعه په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپله ایکس شبکه یې خپور کړی ویلي د مرژوبلې تر څنګ په دې زلزله کې شاوخوا 40,000 کسان په مستقیم ډول له دې زلزلو زیانمن شوي دي. له دې سره جوخت روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په هرات کې 8,000 زلزله ځپلي کسان د دوی له روغتیایي مرستو برخمن شوي دي. د دې سازمان په وینا په وروستیو زلزلو کې د هرات زندهجال، انجیل، کشکر آباد، سنګي، ګلران، کوهسان او خپله هرات زیاد زیانمن شوی دی. بلخوا په سلګونو زیانمن شوی کورنۍ په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو له کموالي شکایت کړی. ویلي دی دوی اصلي ستونزه د خوړو، پاکو اوبو، سرپناه او روغتیایي خدماتو کموالی دی. د ماشومانو تعلیم د فعال متی الله ویسا له خوش کېدو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ویلي دي چې د بشري حقونو د مدافعانو پر خوندیتوب کار کوي. یوناما تېره شپه په خپله ایکس شبکه لیکلي چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو لخوا د قلملار ټولنې د مشر ښاغلي ویسا خوشي کېدل یو مثبت او د ستایلو وړ ګام دی. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته ویلي و چې ورور یې د طالبانو په توقیف کې د 215 ورځو له تېرولو وروسته تېره پنجشنبه خوشي شو. خو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ځینې فعالانې لکه جولیا پارسي او ندا پروانی له هم د طالبانو په توقیف کې د نړیوالو لغښتونو سره سره نه دي خوشي شوي. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي احمد ولی هوتک خپل قرغزستاني سیال ته د لوبې په دویم راوند کې ماتې ورکړه. د سیالۍ د اکتوبر په 20مه نیټه د کابل په وخت 13 ماسخوتن په 9 بجو پیل شوې وه چې د هوتک سیال د لوبې په دویم راوند کې تسلیمي ورکړه. دا سیالي د روسیې په مسکو ښار کې وشوه. دا د آزاد مبارزو په سیالیو کې د هوتک 12مه بریا وه. نوموړي تر دې دمه یوازې یوه سیالي بایللې ده. اوسلدی چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره وکړه. په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو هوایی بمبارۍ زور اخیسته. د هوایی بمبار له ډېرېدو سره د پراخې مرجوبې راپورونه هم ورکړل شوي دي. بلخوا په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوي او له محاصره شوي او خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوي دي. په همدې حال کې د سکاټلند لومړي وزیر حمزه یوسف په خپل ایکس پاڼه لیکلي د غزې د مخابراتو د پرې کېدو له امله په غزه کې له خپلې محاصره شوې کورنۍ سره اړیکې قطع شوې ده. په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو د پراخېدو له اعلان سره سم حماس هم ویلي چې دوی وسلوال چمتو دي چې په بشپړ ځواک اسرائیل بریدونو سره مقابله وکړي. حماس دا ادعا هم کړې چې وسلوالې له اسرائیل عسکرو سره په څو ځایونو کې نښته کړې. ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غړو سمدستي د بشري مرستو رسولو لپاره په غزه کې اوربند رایه ورکړې چې 116 هیوادونو تایید کړي خو 14 هیوادونو منفي رایه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسونکو ادارو په ګډون ډېرو هیوادونو هر څه شر د مرستو رسولو غوښتنه کړې. او د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپاهي په ځاران پر څو مخکه غوړو تازه بندیزونه اعلان کړ. دا اقدام د حماس ډلې د تمویل شبکې د لمنځوړو یو هڅه ګڼل شوې ده. د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل چې د حماس یو مشر په ایران او یو شرکت په غزه کې د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شوی دی. په یو جلا اعلامیه کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د حماس ډلې د جنګیالیو د روزنې او ملاتړ له کبله څو کسان د بندیزونو په نوم لاړې کې شامل کړی شوي دي. ایران پر اسرائیل د حماس ډلې لخوا د اکتوبر میاشتې د 2 منټې حملې ستایي دي او تل د حماس ډلې کلیدي ملاتړ شوالي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. په دې خبرونه کې ټول وګړو ته یو رنګ د سفر په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی حقوق پوه سبحان مصبا. مصبا صاحب، په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. روزو خبرونه ته په پایل کې درته وایي چې سفر کول څنګه دي او څوک حق لري.
سفر کول دا دی وګړو اساسي حقوق له جملې نه راځي چې په نړیواله کچه باندې په ملي کچه د افغانستان اساسي قانون په دې باره کې بحث کړی دی او د شمه ماده کې په مشخصه توګه ویلي دي چې هر وګړی حق لري چې سفر وکړي، هلته مسکن اختیار کړي، یعنی د افغانستان سر تا سر، او د دې تر څنګه د افغانستان نه بهر سفر وکړي او بیرته راشي. او حتی دا هم ویل شوي دي چې دولت مکلف ده چې د افغانانو له حقوقو نه دفاع وکړي بهر نه. د دې تر څنګه په نړیواله کچه د بشر د حقوقو په نړیوالې اعلامیې کې د سفر کولو حق که یو چا ژوند په خاطر کې کېږي د مهاجرت حق ده، یعنې داسې ویل شوي دي چې هر وګړی کولی شي چې هرې ګوښې ته د دنیا پرته له هېڅ محدودیته که چېرته ژوند په خاطر کې لاړ شي هغه چې رسمي اوسي هغه په سفر باندې. همدغه رقم نور کنوانسیونونه نور اسناد په ټوله کې د دې مسلې د تضمین لپاره شتون لري، او حق د سفر یو د اساسي حقوقو له جملې نه نیولی ده، خصوصا کله چې بحث د ګلوبلایزیشن را مطرح شو د نړۍ په سطحه باندې. نن سبا خو نړۍ ډېره سره رانږدې شوله، نو اوس هر څه باندې سفر باندې چرخېږي، هر څوک کولی شي هرې خواته سفر وکړي، ډېر زیات سهولتونه برابر شوي دي او د نړۍ په سطحه باندې، او ډېر مختلفه ځایونه کې لکه د دوبۍ کې چې یو مرکز جوړ شو چې د هرې ګوشې نه د دنیا خلک راځي، ترکیه کې مثلا تر ټولو ستر هوایي میدان جوړ شو، همدغه رقم سره په نورو ځایونو کې مثلا په خپله په امریکې کې ډېر خلک سفر کوي هرې خوانه. نو دا یو مسله ده چې یو معموله موضوع ده، او دا په دې هکله هېڅ
یو موضوع بله چې په دې وروستیو کې راولاړه سوې ده هغه په افغانستان کې د مېرمنو لپاره سفر کول دي. موږ او تاسو شاهدان یاستو چې څه موده وړاندې یو شمېر نجونو غوښتل سفر وکړي د تحصیل لپاره بهر ولاړې سي. دوی په افغانستان کې د کابل هوایي ډګر څخه بېرته وګرځول سولې. په همدې حال کې بیا لیدل کېږي چې یو شمېر ښځینه کله چې له بهر نه افغانستان ته سفر کوي یو شمېر ته اجازه ورکول کېږي، بې محرمه یو شمېر ته نه ورکول کېږي. دوی دلایل دا ګڼي چې مثلا فلانی خارجي پاسپورت لري، هغه کولی سي یو څوک په افغاني پاسپورت نسي کولی. له بلې خوا اوږدو جګړو ګڼ شمېر ښځې بې وروره کړي، بې پلاره کړي، بې میړه کړي. دوی محرم نه لري چې هغوی له ځان سره وګرځوي، او دوی مجبوره دي سفر وکړي، له یو ځای نه بل ځای لاړې سي. په دې هکله تاسو څه وایي، څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېږي؟
اصل په اساسي قانون کې دا ده چې یو ښځې د قانون په مقابل کې د یو رقم یا مساوي حقوقو او امتیازاتو نه برخورداره دي. دلته مسله دا ده چې دا بحث سیاسي ده، دلته هغه خپلو نورو اهدافو ته ځانونه ورسوي، هغه سې یو بهانې کوي. شریعت کې صحیح ده بحث د محرم شته ده، خو هغه شرایط خاص دي سفر لپاره، یعنی داسې نه ده چې بیا خصوصا چې د ضرورت مسله مطرح اوسي د هر څه جواب ورکوي. شریعت داسې نه ده چې مثلا یو شی مطلقه بند کړي. که د محرم مسله مطرح شوې هم ده، دا خو داسې نه ده چې د ضرورت اساس اوسي، یو څوک نشي کولی خصوصا په دې زمانه کې. نو هغه یعنی شرعي ممانعت دې مسلې ته نشته، نه هم حقوقي او قانوني ممانعت شته ده. فقط مسئله دا ده چې دا د دې لپاره چې یو استفاده وشي، غلطه استفاده وشي، له دې نه یو فشار راوړل شي په نړیواله سطحه باندې چې مثلا هغه د موږ او تاسو د طبیعت اصل د وینې پر بنسټ ده، د افغانستان اوسي، هغه د افغانستان ده، او هغه لکه د عادي وګړي هغه ټول حقوقونه برخورداره ده. مهمه مسله خو همدغه ده چې که د شرعي لحاظ نه د محرمیت مسله مطرح کېږي، د هغې کې پاسپورت ځای نه لري، یعنی هغه به بیا په یو رقم. خو په شریعت کې هم داسې نه دي لکه دوی چې وایي. او مسله د مساواتو ډېره مهمه ده، که هر څوک یعنی افغانستان ته ځي یا له افغانستان نه بهر ځي، حق لري چې پرته له هېڅ قید و شرطه له دې حق نه استفاده وکړي او لاړ شي. او دا څرګندونې په خپل ذات کې تبعیض آمیزه څرګندونې دي، او دا هېڅ نه وه شرعي او حقوقی اساس نلری، فقط سیاسی موارد دی چې دوی ته استفاده کیږي. هو مونږ شاهدان نیستو چې ځینې نجونې چې هغوی د خپل د تحصیل د حق نه په استفاده چې یو اساسي حق ده د سفر له حق استفاده کوله چې دا بل اساسي حق ده. نو دا خو موږ تاسو شاهدان یو چې نن سبا طالبانو نجونې د یو شرعي حق نه چې هغه د تعلیم حق د محرومیت را لسته کړی ده پرته له دې چې هېڅ نوه ماده دلیل ورته شتون ولري او د دې تر څنګه بیا سفر باندې بندیز کول. نو دا خو واضح خبره ده چې د دوی په حقوقو تېری ده او نقض ده د دوی د اساسي حقوقو. نو بناً په اصولو کې ستونزه نشته، نه په ملي کچه، نه په شریعت کې، او نه هم په نړیوالو اصولو باندې. فقط بحث په سیاسي ارادو باندې ده چې څرخ هم له دې حق نه دغه د خپل د دې حاکمیت نه څه رقم ناوړه استفاده کوي تر څو دا فشار وارد کړي ښځو باندې چې په مقابل کې نړیوال دې ته اړ کړي چې مثلا د دوی غوښتنو ته غاړه کېږي یا به نور هر هدف چې لري. خو په هر حالت کې موږ ورته نقض د دې حقوقو ویلی شو، په دې کې غاړه هم بندېږي په اخروي لحاظ او په دنیوي لحاظ باندې هم مسؤلیت لري.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس راځو دې ته چې په خپله د سفر کولو په ګټو باندې خبرې کوو. مسافرات کوم چې سړی ته ورزده کوي چې هغه په خپل هیواد کې تنسي زده کولی؟
ډېره مهمه مسله هم دغه ده. ګورې، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده وایي تاسو علم زده کړئ ولو که په چین کې اوسي. پاس دا ده چې سفر کول د نن سبا په اوسنۍ نړۍ کې ډېره یو مهمه مسله ده. که یو څوک څو کتابه ولولي هغومره یې تجربه نه پورته کېږي، هغومره پوهه نشي پیدا کولی مګر دا چې یو سفر وکړي. اقتصاد د پیاوړتیا لپاره، د تجارت د رونق لپاره، په ژوند کې د تغییر لپاره، او بیا د خدای تعالی حکم دا ده چې تاسو دغه ځمکه چې ما پیدا کړې ده په دې ځمکه کې تاسو وګرځئ څومره چې کولی شئ. په سفر کې تجربې ډېریږي، زده کړه را پیدا کېږي او پرمختګ کېږي. بیرته مثلا که د سفر زمینه محصلینو ته مساعده شي، بهر کې زده کړه وکړي، هغه ستاندردونه چې په بهر کې دي خصوصا اروپا یا امریکا یا نورو هیوادونو کې د زده کړې، نو که د موږ افغانان د دې نه په استفادې زده کړه په بهر کې وکړي، بیرته په وطن کې ته استفاده وکړي. اوس نن سبا اوس وګورئ موږ تاسو د قوشتپې د کانال د پرانستې شاهدان یستو، اوبه راغلې، داسې ځای ته اوبه راغلې چې هلته په عمر کې هم اوبه نه وي تللې. دا د چا له برکته وي؟ دا خو د همدغه انجینرانو له برکته وي. انجینر خو درس ویلی، زه یقین لرم چې په دې کې ډېر داسې انجینران ول چې به هرې درسونه ویلي ول او دغسې غټه پروژه یې مخته بوتله. همدغه رقم که یو عادي مریض د موږ تداوي کېږي، همدغه رقم که هر څه کېږي. نن سبا د دنیا ډېر پرمختللي هیوادونه د تحصیل لپاره خلک استایي نور هیوادونو ته، دا یو معموله مسله ده. همدغه رقم خلک د سفر د خلکو لپاره یو اصل ګرځېدلی ده، په استفاده باندې ډېرې زده کړې کوي. که چېرته دلته محرومیت رامنځته کېږي، محدودیت رامنځته کېږي، طبعا د دغو اقتصادي پرمختیا، د دغو تجاربو، د دغو ځایونو چې ویني له دغه نه محرومه کېږي. کاشکې چې د اوسني اسلامي امارات دغه چارواکي وکړی شي سفر کې هر خواته ولاړ شي، هغه باندې چې محدودیت نشته، چې هغوی لږ سره پوه شي، زده کړي چې دغه ژوند څه شته وایي، د پرمختګ څه معنا لري، د خلک ولې ښه ژوند کوي، ولې په ښو ستاندردونو ژوند کوي، په ښه کوالټي باندې ژوند کوي. زه فکر کوم چې کېدای شي چې دوی په اذهانو کې تغییر راشي، او یقینا چې راځي، ځکه یوه غټه ستونزه د جهالت ستونزه ده. ناپوهي دا ډېرې غټې ستونزې راولاړوي. نو لازمه ده، ډېره لازمه ده چې په دې هکله باندې خاص تدابیر، خاص سهولتونه وشي، او هغه سهولت د ښځینه او نارینه او فرق باید نه وسی، بلکې ټولو ته باید فرصت برابر شي. ګورئ، دغه د محرمیت او د دې په ارتباط باندې که دغه د که څوک یو اخلاقي کار یا جرم یا چه یو خلاف کار کوي، هغه موارد په حقوقي لحاظ باندې معلوم دي، په شرعي لحاظ معلوم دي چې څوک یې وکړي. پرته له هغې نه نو نور خو براتو ذمه په اصلي حالت د اشخاص بېګناه دي ټول، مګر دا چې حکم د قانون وسي، مګر چې قانون یو جرم ګڼلی وسي، او بیا هغه پروسه یې بېله ده. یعنی په عادي لحاظ باندې ټول د دې حقوقونه برخورداره دي، سفر وکړي، خپل په ژوند کې تغییر راولي.
بله، که دا وایي چې کله یو څوک اراده لري چې سفر وکړي، خپل کړه وړه څه رقم تنظیم کړي، له مخکې څه رقم پلان ځان ته جوړ کړي، د سفر په وخت کې کوم کارونه وکړي چې هغه سفر مفید تمام شي؟
ما د افغانستان ته سفر تقریبا 150 ولایتونو ته ما سفر کړی، او ما افغانستان تر یو حده پورې پیژندلی، خلک مې پیژندلي دي، ډېر سوالونه ما ته راحل شوي دي. زمونږ جغرافیا، د مونږ خلک، د مونږ هغه څه چې لرو، هغه ما په سترګو لیدلي. هغه په سترګو لیدل او د نسبت دې ته چې په کتابونو کې لولي، په مکتب او پوهنتون کې لولي، ډېر فرق کوي. دې تر څنګه د مختلفو هیوادونو ته سفر کړی ده. یا مثلا زه چې د امریکې متحده ایالاتو کې یم، کم تر کمه 10 ایالاتو ته زه تللی یم او ما ډېر څه زده کړي دي. نو سفر لپاره اصلي خو مهمه مسله دا ده چې سړی باید یو هدف ولري. هدف فرق کوي، ځینې خلک یوازې د چکر لپاره ځي، ځینې مثلا رسمي کارونه دي چې ما معمولا په رسمي مسایلو باندې زه تللی یم، په خیریه کارونو باندې زه تللی یم. مثلا زه د یو خیریه نهاد چې افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه مساعده ول، از د هغه یو نړیوال نهاد د هغه د بورد غړی وم او په دې کې به ما ډېر سفرونه کول. هغې خواته هلته زما هدف بیا مشخصه ول چې زه کوم هدف لپاره تلم. خو ډېره مهمه مسله دا ده چې که څوک غواړي سفر وکړي، اول خو سفر باید وکړي چې کاش توان وسي سفر باید وکړي. که هغه داسې سفر وسي چې مثلا هدف پکې یو اسلامی فریضه دی ادا کول و اوسی، لکه دی حج مبارک سفر چې دا خو فرض ده پر ټولو باندې، د دې لپاره پوهه په کار ده، لازمه پوهه په کار ده، هغه معلومات او د دې تر څنګه دی هغه لازم عبادت و هغه چې دي هغه هدف ده او هغه کې ډېر څه سره زده کوي. د دې تر څنګه که مثلا په نورو یو څوک د تجارت لپاره سفر کوي، ډېره مهمه مسله د ما په آن داده چې سړی باید یو عملیاتي پلان یا داسې یو برنامه چې تر څو بېرته راځي دا باید نوشته شوی د ځان سره ولري. ځکه سفر کول که لازمه آمادګي نه وسي بیا له غټو ستونزو سره مخامخېږي. یعنی نن سبا د سفر په ارتباط د نورې دنیا په سطحه دومره له دغې نوې ټکنالوژۍ نه په استفاده باندې دومره پرمختګونه شوي دي که یو څوک مثلا غواړي له امریکې نه چین یا جاپان یا نورو هیوادونو ته سفر وکړي، ټولې خبرې په آنلاین بڼه وسي. یعنی تر دې حده پورې چې مثلا کده ځي یو رستورانت کې غواړي ډوډۍ وخوري، هغه منیو دا اوس ځان ته انتخابوي چې زه به مثلا یو میاشت وروسته زه فلاني رستورانت کې به ډوډۍ خورم، خو زما ډوډۍ به دغه شی وسي. د هوټل ریزرویشن مسله، مثلا د ټکټ، د تیارې، دې ته ورته دا په خپله یو منیجمنت ته ضرورت لري. او هغه چې مثلا پرته له معلوماتو سفر کوي، هغه حتمي له ستونزو سره مخامخېږي او هغه به د سفر نه لذت نه اخلي. دې تر څنګه مهمه دا ده چې څوک چې لیکنه کولی شي، لوستي کسان هغوی دي ولي که د سفر نه د خپل د خاطراتو د خپل هغه څه چې ویني په سترګو مثلا په سفر کې، ځکه آخر د سفر کې چې بیرته راګرځي، که هغه په رسمي بڼه وسي، که په یو مذهبي مسله وسي، که تجارت وسي، که سیاحت و چکر وسي، نو لازمه ده چې له هغه نه باید زده کړه وکړي او بیرته د خلکو ته دده په دې ګټو په باره کې ووایي. ځکه چې واقعا نن سبا د سفر مسله یوه ډېره مهمه مسله شوې ده او ډېر زیات سهولتونه دي په دې هکله. او ښه سهولت دا ده چې که یو څوک د وادي تلیفون ولري، سمارټ تلیفون، او دا ګوګل سره وصل وسي، انټرنټ سره وصل وسي، ډېر زیات سهولتونه یې اوسه برابر دي د سفر لپاره. هغه ټول معلومات چې لازمه وسي هغه ټول ترلاسه کوي. یعنی دې ته لازمه نه ده چې څوک مثلا ښځه وسي یا تنه وسي او څوک حتی سواد کم وسي. یعنی ډېر شیانو ته دا فرصتونه امکانات شته. فقط مهمه مسله دا ده چې یو خاصه برنامه ورته ولري تر څو که څوک غواړي سفر وکړي.
بله مصباح صاحب، په آخر کې به دې ته راسو چې دامګړۍ په افغانستان کې میرمنې د سفر حق نه لري او دوی غواړي سفر وکړي، اکثر ته امکانات هم برابر دي، مګر دوی داسې نشي کوی سفر وکړي. یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي، یو ډول ناامیدۍ سره مخ دي. دوی ته به په آخره یو څه ډاډ د تاسو له خوا وړاندې کړو. او بله دا چې حاکم نظام ته تاسو څه وایه چې یعنی تاسو خلک تر دې اندازې په تنګ کړي، قید کړي دي چې دغو سفر په اسانه چاته نه برابرېږي. چې یو چیرې سفر وکړه په تیرې د افغانستان خلکو ته په ډېر مشکل ځان ته سفر برابروي، بیا تاسو دغه مخه نیسئ، بیا هغه نه پرېږدي چې لاړ شي. حاکم نظام ته به څه ولرئ او په افغانستان کې میرمنو ته به څه ډاډ ولرئ؟
افغانستان میرمنو ته خو دغه ګرچې دا ډېر وخته قربانۍ ته دغه سیاسي سلیقو شوي دي، زه د الله تعالی له دربار نه ورته اجر غواړم. خو د دې تر څنګه زه غواړم دا ډاډ ورکړم ورته چې کومې څرګندونې چې د مثلا د طالبانو له خوا نه یا د ځینو تاریخ فکره اشخاصو له خوا نه د شریعت پر نامه باندې کېږي، دا سمې نه دي. دوی ته هیڅ مشکل نشته، دوی کولی شي سفر وکړي. هغه جرمي بحثی مخکم ویلي، هغه بېله مسله ده. یقین لرم د افغانستان ښځې با عفته ښځې دي، با غیرته ښځې دي، او هغه دا څنګه ځانونه وساتي دې کې هېڅ د سوال ځای نشته ده. نو دوی د اوس لپاره چې د کومو محدودیتونو سره چې دوی مخامخ دي، چې مثلا پارک ته دې نه ځي، مثلا آرایشگاه ته دې نه ځي، مثلا حمام ته دې نه ځي، دې ته ورته دا شیان چې دي دا ټول شرعي اساس نه لري، بلکې دا فقط سلیقوي او سیاسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په سطحه باندې هېڅ داسې یو اسلامي هېواد موږ نه وینو چې داسې یو څه یې کړي، بلکې د اسلام تاکید ډېر په ښځې او په ماشوم باندې ده. نو دا مسله ده. د دې تر څنګ غوښتنې د شته حاکم ډل نظام نه دا ده چې که دوی غواړي چې په لومړي قدم کې که دوی غواړي چې دا مشروعیت د خپل تکمیل کی سمې کی، ځکه دوی مشروعیت دا اوس له ستونزو سره مخامخ ده. نو دوی دې له وګړو سره رابطه ونیسي. وګړي څوک دي؟ خو له نیمایي زیات چې دي ښځینه دي، د هغې تر څنګه مثلا ماشومان دي. اوس دوی ته دغه سهولتونه ور برابر کړي د ښځو د تعلیم لپاره، د ښځو د کار لپاره، ښځو ته دغه لازمه سهولتونه صحیح ده. شریعت په چوکاټ کې، شریعت په چوکاټ کې له پخوا هم و، هېڅکله افغانستان کې شریعت نه خلاف چې نه دي شوي. هغه بعضې رژیمونه که یو کار کړی هغه ډېره محدوده فیصدي وه. په افغانستان ده نو باز ځینې کسان شته دي چې هغوی داسې شریعت ته ډېر زیات پابنده نه دي. هغه فیصدي ډېره کمه ده، هغه اصلي افغانان نه دي. نو واقعیت خدا ده چې افغانان یعنی مخصوصا مسلمانان بله اسلامي شریعت احکام د کورنیو په سطحه، د اشخاصو په سطحه، دا ټولو په اذهان کې پاتې ده. په دې کې هېڅ خبره نشته ده. تجدید د نظر وکړي او پرېږدي چې د مونږ خویندې وکړی شي، سهم ولري په ټولو مواردو کې، ازادیانې هغه لازمې ازادیانې ولري، تر څو د دغه شته ناورین سره چې ورس مخامخ دي د دې نه را خلاص شي او دا ستونزې را حل شي. او دا په داسې حال کې ده چې په دې رقم سره چې دوی اوس روان دي، په دې کې هېڅ نتیجه نه ورکوي. اول تر ټولو ستر تاوان هم دوی ته ده. مثلا د کار په ټولې دنیا په سطحه باندې دا ثابته ده چې نفوس د ښځو له نارینهو نه حتی ډېر ده. اوس یو نجلۍ چې په دغه ځوانۍ عمر کې اوسي، د دوی انرژي دا په خپله ډېره غټه مسله ده. دوی کار کوي، یعنی زه په یقین سره ویلی شم چې ښځینه له نارینهو نه ډېر په سلیقې او ډېر قوي او ډېر زیات زحمت کشه دي او ډېر کار کوي، سخت کار کوي. نو د دوی کار کول د اقتصاد رشت کې، د دوی کار کول دوی ته د مالیې په ورکولو کې، بیرته کې چې دوی د خپل کورنۍ، خپل ماشومان سم د کورنۍ په اقتصاد کې، په ټوله کې د مملکت مختلفو څانګو کې د پرمختګ یو عمده عامل هم دوی دي. نو اوس ګورې د مونږ اوسني حاکمان له یوې خوا همدا ناری وهي چې مثلا نړیوال د کومک وکړي، نړیوال سره د اړیکه اوسو، کومک دوی وشي، مثلا زلزله کېږي، مثلا یو بل یو آفت راځي، کومک وړي. او له بلې خوا نه د هغه ښځینه چې انرژي لري، سواد هم لري، کار کولی شي، هغوی مثلا په کور کې نولي دي، په یواز کې دي، بېسواده د مدرسې ملایم راوستي دي چې هغه په موارد واسطه پوهېږي. یعنی سر سر مونږ په تاوان کې یو د دې فورمول پر بنسټ باندې. او دې کې شرعي اساس هم نشته ده چې دوی وایي چې والله شریعت د ښځې له کاره منی کېږي، ښځې د مثلا د پوهنتونو له مکتبو له شیانو منی کېږي. دغه لپاره یعنی که لږ څه منطقي او معقوله تصمیم ونیسي، زه فکر کوم چې ښه به وي، ځکه چې لږ وروسته یې نیسي، ښه ده چې همدا اوس یې ونیسي او چې تر څو پورې یعنی په خپله دوی بقا په دې کې نغښتی ده چې کله چې تصامیم نیسي دوی به بقا کوي، او که خدای نخواسته په همدې رقم سره مخته ځي نو کرکې را زیاتېږي، فاصلې به همسې ډېرې، خلکو په زړونو کې به ډار وي، او د نظام په مقابل کې به بې اعتباره وي، مشروعیت به راترلاسه نه شي، او همداسې په زور به چلیږي. نو په زور باندې خو به خبره په زور چاکلي نه دي کړي، دا خو بیا نتیجه نه ورکوي. په دې هیله چې نظام دې شي ته توجه وکړي او ښځې دې نه بې ناهیلي کېږي، د ښځو حق ده، هغوی دې د یعنی د دوی حقوقو د سلبولو صلاحیت هېڅ نظام په افغانستان کې نشي لرلی.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت.
درنو دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د سفر کولو په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو پوه سبحان مصباح، تربیه پرزه کې چیاس الله بمال او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو درنو لیدونکو سلامونه او د تیری ونی خوشاله مدوامدار. زه سعید شینوارم او په یوبل و مورس کې مو د ونی له تودو مسایل او موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی د افغانستان د کرکټ بریا ولسی خوخی او سیاست سره ګډ کړل. زموږ د خبرونه ډیره برخه هم دې ته ځانګړې ده، خو کله سره پاتې شوې نو خبر بشي چې ایران کې د افغان کډوالو څه حال دی، سیاستوال د کرکټ په اړه څه وایي، او برېټانیا په جادو او کوډو کې ماسټري پیل کړي خو هلته په یو ښوونځي کې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ جوړ شوی روبات مدیر دی. هغې ته هم ورځو، خو د اوومې ورځې پیل د اونۍ له مهمو سره ټکو. افغان کډوالو ته د پاکستاني حکومت پرله پسې اخطارونه، وایي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته ونیسئ، ډېرې پیسې هم نشئ وړلی، ویزه واخلئ بیا راشئ.
ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کریں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں، ہماری طرف آئیں.
دا افغان لوبڈلی تاریخی بریا او دا ابراہیم زادران اور بلون کی ڈالی دا پاکستان پر وړاندې بے ساری بریا ټول افغانستان په خوشحالیو کې ڈوب کړ. خو دا ابراہیم زادران خبرو نه پاکستان کی سیاسی موضوع جوړ شو.
افغانستان بریا د پاکستان خلاف حتمی وا کانا سبھاو دیتی بریا مزہ سل چند زیات سوالا.
پیښور کې د طالبانو د قونسل جنجالي څرګندونی، وایي امارت مفتوا صادره کړې چې پاکستان کې جهاد نشته او مهاجر شړل د دوی کورنۍ مصلحت دی. او په مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو ښایسته تکیه او اندېښنې، تېرونۍ افغان ټولنیزې رسنۍ د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د نجونو د زده کړو او کرکټ په وجه خپلې وي، خو شنونکي وایي دا ضررونه هم لري.
افغانستان کې AI د دې وړتیا لري چې د هېواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بېلګې په توګه AI د ناروغیو تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
د دې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ته ضرورت دی. متاسفانه خپل په افغانستان کې کېږي.
او سم بشپړې ومې ورسته خرابلی. په داسې حال کې چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو په تړاو د دغه هېواد د ورکړي ضرب الاجل څلور ورځې پاتې شوې، پاکستاني ځواکونو یو شمېر سیمو کې د افغانانو دوکانونه او بازارونه نړولي او ځینو ښوونځیو ته ورغلي چې له دې طریقه د هغوی د کورنیو پلټنه وکړي. د پنجاب له راولپنډۍ څخه ازادۍ راډیو ته رسېدلې ویډیوګانې ښیي چې پاکستاني ځواکونه یو ښوونځي ته دننه شوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان یوسي، خو د ښوونځي له ادارې سره په کشاله وختي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو وار بیا افغانانو ته خبرداری ورکړه چې ناقانونه کډوال وي نو له پاکستانه دی ووځي، خو که د پاکستان ویزا یې واخیسته بیا پاکستان ته راتلی شي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال
موږ هڅه کوو هغه افغانان چې له 40 یا 50 کالو راهیسي دلته غیر قانونی میشت دی هغوی وباسو، او هغه هم زموږ دشمنان نه دي. دوی دی یواری خپل هیواد ته ولاړ شي بیا دی ویزا واخلي او راځي.
ویزا لیکر آئے ہماری طرف آئے، ہماری جو مومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے.
د پاکستان صدر اعظم همداراز ټولو پولیسو او ادارو ته عام تام صلاحیت ورکړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د افغانانو د نیولو، جیل ته استولو او د جبري شړلو اقدامات په خپله خوښه مخته یوسي. دغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي نه به د مهاجرو د ایستلو ضرب الاجل وغځول شي او نه هم افغان مهاجر له ځانه سره پاکستان نه تر 50,000 کلدارو زیات پیسې ایستلی شي.
بدقسمتی دا ده چې ډېر زیات افغانان دلته غیر قانوني اوسیږي. اوس دا خو د برازیل نوم نشو اخیستلی او نه برازیل ته لیږلی شو، خو ظاهره خبره ده چې دا افغانان دي. دوی به ځي او دوی سره چې کوم پیسې دي هغه به افغانۍ وړي، ډالر ورسره نکړي.
مسله زموږ د ټولو مسلین ورغدا د چې ویزه مسله ده. تقریبا درې ځله ما خپل سټینامه ته وکړ ریجیکټ کې هیڅ ور باندې معلومات نه کیږي چې مهلت یې چی نه. تقریبا د ټولو مسلین ویزه ریجیکټ شوی دی. دوی دلته اوس عموما اکثره مسلین چې وسیږي غیر قانوني وسیږي. هغه چې د دې چې دوی راتلونکي نومبر میاشت کې تقریبا په درویشتم تاریخ باندې دوی تخصصي برنامه لپاره سټینام کړی دی او دوی د ویزو درک هم نه لګیږي. دلته وضعیت هم ډیر سخت شوی.
بلخوا افغان هنرمندانو د پیښور استیناف محکمې نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دوی د شړل کېدو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي.
نو دوی پرون د افغانستان خدمت کو، د هغه ځای خدمت کو چې دلته وي، د دې ځای به خدمت کوي، د دې ځای خلک، د دې ځای، د دې وطن، د دې خاورې به خدمت کوي.
نو دا دوه کاله خو ډېر خطر شوله، دومره په عذاب را په عذاب نو په دې اوس وخت کې نو موږ خو پروګرامونه د ورځې نه د شپې اکثره چې په دې لارو باندې راځو ناکې دي پولیسو د خوانه چک پینډونه دي. بس دا مدرې وروره بس کاټ راکه، موږ سره کاټ نشته دی، تنګه یم په عذاب یم.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ هم جوړ کړی دی. خو برېټانیا بیا له اسلام آباد د افغانانو لومړنۍ 200 کسیزه ډله لندن ته یوړه. د غراس په چمن کې د ډیورنډ کرښې اغاړه خلکو، کسبګرو، کاروباریانو لوی لاریون کړی او د سپین بولدک په دروازه یې بې اسنادو تګ راتګ لپاره د زمینه سازۍ غوښتنه کړې ده.
د چمن د عوامو دغه جمعي غپیر ته دی اندازه ولګی چې د چمن سره تعلق لرونکي یا د کیل عبدالله سره تعلق لرونکي هر طبقه نن پر سړک باندې ده او سراپا احتجاج ده.
خو پاکستان چې پر افغان کډوالو د رحم هیڅ غږ اورېدل نه غواړي، په نړیوال جام کې د پاکستان له ماتولو وروسته د ابراهیم ځدران لخوا کډوالو ته د خپلې جایزې ډالۍ کولو دغه واد کې خورا غوغا جوړه کړې ده. ځدران چې د افغانستان لپاره د پاکستان خلاف شپږتیا منډې جوړې کړې، د غوره لوبغاړي جایزه افغان کډوالو ته چې له پاکستانه په زور اخراجیږي ډالۍ کړه. پاکستانی رسنیو او چارواکو موضوع په خپله ماتې د خاورا چولو لپاره په سیاسي موضوع اړولې ده. دوی نیوکه کړې چې پاکستان له افغان کډوالو سره میلمه پالنه کړې او د ځدران دغه کاري په زخمونو مالګې اچولي.
تر کله پورې به ظلم برداشت کوي؟ یو انسان برداشت کوي. ګورای که یو څوک یو چیرته مهاجر هم وي، د مهاجر د ټریټمنت یو لاره وي، په یو طریقه باندې به ته هغه له خپل ملک نه باسې. نه سې ته زنانه بې عزته کې جایداد لوټ کې، دکانونه مات کې، او په زور په جبر اوسړې له هغه ملک څخه. نو ابراهیم ځدران، زه د لوبې سیاسي کولو مخالف یم، اما په دې وخت کې موږ کوم بل پلیټ فارم لرو نه چې خپل آواز اوچت کړو. نو د ابراهیم ځدران دې جرأت ته د ماسور سلام ده.
نو دا کومه نوې خبره نه ده. زمونږ مهاجرین څوک چې همیشه د خوږی ګوتې په توګه باندې پاکستانیانو کې استفاده کړې ده، همیشه د افغانستان د حکومتونو په مقابل کې د فشار د آلې په توګه تینې استفاده کړې ده، یو ری بیا تینې استفاده کوي او ظلم قرباني کیږي. زه دا نه وایم چې غیر قانوني کډوال نشته. غیر قانوني کډوالو سره چال چلن طریقه شته ده. ته لسیزې غیر قانوني ساتي، خو چې کله د حکومت باندې د فشار راوستلو وخت شي نو بیا په ظلم کې، او دغه ظلم په حق کې، دغه په مخالفت کې، دغه د افغانانو په حق کې خپل غږ پورته کوي. د کی سوز چیرته ده؟ ته د فلسطین غږ جک، زما مظلوم مهاجر د فلسطینی عمر بیچاره ده، دغه په حق کې غږ جکول بیا کفر شو. ولی
دا مشتاق ریم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په بریا سره غږیده. خو د افغان لوبغاړو په دې بریا هغه وخت اوبه واوختي چې په خیبر پختونخوا کې د طالبانو جنرال کونسل محب الله شاکر له پاکستانی رسنیو سره په تازه مرکو کې ویل د دوی امارت او مشرانو فتوا ورکړې ده چې په پاکستان کې بریدونه جهاد نه دی او د طالبانو دا کار باید وستایل شي. حافظ محب ویلي دي دوی ژمن دي چې له افغان خاورې به د هیچا پر خلاف اقدام نه کیږي او د پاکستان په څیر هیواد کې خو به هیڅکله داسې کوم کار ته اجازه ورنه کړي. هغه د پاکستان حکومت ته د دوی په ژبه پڑوسی یا ګاونډي هیواد ویلي او د افغان کډوالو د ایستلو موضوع د دوی خپل داخلي موضوع مصلحت بلل دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې پاکستانی رسنیو خبر ورکړیو چې ځانګړی استازی کابل ته لیو پلاوی سره تللی تر څو طالبانو باندې پاکستان کې د جګړې ضد یو فتوا صادره کړي. دغه راز د طالبانو د دفاع وزیر بیان هم رسنی شو چې خپل خلکو ته ویلي او کله چې مشر امر کړی دی له افغانستانه جهاد ته مزه نو دا خبره ومني. ټولنیز رسنیو کې د طالبانو د دغه چارواکي څرګندونو خورا توند خبرګون نه پاره ویلي دي. فعالانو ویلي د افغانستان ډیپلوماټیکو دستګاو باندې د خبرو د بحران دومره سخت ورځ بل هیڅ کله نه وراغلي. او د افغان مهاجر په اړه یو بل خبر بیا د افغانستان له غربي ګاونډي ایران لرو چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو په شړلو باندې ټینګار کړی او طالبان هم تورن کړي چې د خپل هیواد د کډوالو په اړه جدي نه دي. ایرانی ایرنا اژانس د وحیدی له قوله ویلي دوی له 200 زیات افغان کډوال شړلي دي خو بیرته ایران ته راغلي او دوی اوس اړ دي چې ایران کې مېشت د قانوني اسنادو نه لرونکي کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړي. د هم د پاکستانی چارواکو په تقلید ویلي چې دا موضوع له افغانانو سره د ایران د دښمنۍ په معنا نه ده. د طالبانو حکومت لا تر اوسه دغه ایرانی چارواکي څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی خو د مخه طالبانو د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو سره د مناسب او د کډوالو د نړیوالو قوانینو په اساس چلند وکړي. اما ایران یوازې 13 لس زره افغان کډوال بیرته په پوله افغانستان ته اړولي. او د قلم د خوندان لپاره د دې ونی بلخه خبر دا ده چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له 215 ورځو وروسته د طالبانو له زندان آزاد شو. متی الله ویسا د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د جمهوریت له وخته خلک هڅول چې خپل لونې او ماشومان ښوونځیو ته واستوي. د طالبانو له راته وروسته یې هم زده کړو ته د اجازې ترلاسه کولو هڅه کوله خو 13 میاشت کې د اروپا له سفر څخه تر ستنېدو سمدلاسه وروسته ونیول شو.
خپل ښوونځي ته واستوي. په همدغه سیمه کې سهار ډاکټران یې وروزی چې زموږ استاد خور ورېندار بیا پردي نارینه ډاکټر ته ولاړ نیسي.
بلخوا په پیښور کې د نېشنل ګوند ملت پال سیاستوال سردار حسین بابک افغانستان کې د نجونو د تعلیم په بندیز نیوکه کړې ده. هغه ویلي د پښتونخوا ګڼ شمېر نجونې هم د افغانستان په طب پوهنځیو کې په زده کړو بوختې وي چې اوس هغوی هم د زده کړو د دوام اجازه نه لري. هغه له ټولو دیني علماو غوښتي چې مکې مکرمې ته ولاړ شي او د خدای تعالی د کور له امام سره په ګډه طالبانو ته جرګه شي څو ښوونځي بیرته پرانیزي
چې دا 15 میاشتې شپږشت وشوي ټولې بچیانې کور کې ناستې دي. دغه کم از کم د کلمې نظام نشي کېدی. دغه ټولو علما کرامو ته خواست کوم د ټول کام د طرف نه او د ټولو بچیانو د طرف نه چې د امام کعبه په مشرای کې لاړ شي او هغوی ته خواست وکړي چې کم از کم دغه ظلم نور بند کړي.
او ټولنیز رسنۍ دا ونې ټولې د افغانستان په خوندور او تاریخي بریا باندې رنگینه وي. په نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان تاریخي ماتې لکبل نه واځي په ولسی کچن مانځنه وشوي بلکې ګڼو سیاسي مشرانو هم افغانانو ته د دې خوشحالي مبارکي ورکړه.
د پاکستان او انګلستان په خلاف د افغانستان د لوبډلې دغه بریاوي د 1990 چې د تم خلاف یا یو ناڅاپه یا اپسټ وو والے چې موږ دا اول ځل نه دی چې پاکستان ماتو. دوی نام په مارچ کې پورا سیریز ګټلای دی. دوی تم اوس په ایشین گیم کې ماته ورکړه او کله چې موږ د دوی سره سیریز ور ډېر نږدې لوبه وشوې.
پرزیدنت ولسمشر اشرف غنی په خپل ټولنیزو رسنیو د دې بریا ډېر لنډه خو مانادار مبارکي ورکړې او دا بریا ستره او تاریخي بللې ده. افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری بیا د مبارکۍ ترڅنګ ویلي دي افغان لوبغاړو په دغه سختو شیبو کې خپل افغانانو او نړۍ ته د مسکا او خوشحالۍ ښه موقع برابر کړ. په خوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د خپل مبارکۍ ترڅنګ افغان لوبغاړو ته را روانو لوبو کې هم د بریا دعا کړې ده. د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح بیا ویلي افغان لوبډلې دا ماتې په سم وخت سم ځای او سم پیغام سره ورکړه خو ملي لوبغاړو ته توصیه کړې ده چې د طالبانو له نخو او سمبولونو څخه راتلونکي کې هم ځان وساتي او د ملي بیرغ د رپولو هڅې ګړندۍ وساتي. احمد مسعود بیا ویلي افغان لوبغاړي له سیاسي مسایلو ډیر لوړ او د ټول ملت یو ډول ارزښتونه دي. هغه ویلي دي چې په دې سختو شیبو کې چې افغان لوبغاړو ملت ته کومه خوښي وروبخله د مننه وړ ده. په طالبانو کې بیا د دوی د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق او انس حقانی د مبارکۍ پیغامونه خبره کړي او ټولو د افغان ځوانانو د استعدادونو ستاینه کړې ده. د غرض د افغانستان د جمهوریت نظام د حج اوقاف وزیر قاسم حلیمی د مالی پخوانی وزیر عمر زاخلوال د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق مرخیل پخوانی اجرایه رئیس عبدالله فضل هادی مسلم یار او نور هم د ولست خوشاله په دې موقع کې د مبارکې نوبت نه ده هیر کړ. له کوزی پختونخوا بیا د نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک، د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر او د ملی ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ او نور ملتپال مشرانو هم د خوشحالي په مبارکۍ باندې بدرګه کړي او افغانانو ته د هوسا راتلونکي هیله څرګنده کړې ده. او تیره اونۍ د مصنوعي ځیرکتیا له سترګو ډېر ښکلی او خیالي افغانستان هم په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته شو. مصنوعي ځیرکتیا چې د ژوند په هر ډګر کې د اسانتیاو راوستلو له پلوه یې نړۍ کې انقلابي کیفیت راوستی، افغانستان کې تیره اونۍ پرې خلکو هغه ښکلی پرمختللی او د نجونو د زده کړو نه برخمن افغانستان انځور کړ چې دوی یې غواړي. د دغه خیالي افغانستان زړه هیښوونکی اړخ هغه و چې یو شمېر فعالانو د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خپل غږ او اعتراض رابرسېره کړ. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې دوه کاله وشول افغانستان کې پورته کول جرم حسابېږي، د دې ټکنالوژۍ په مرسته خلکو ځینې د بیرغ رپېدلو صحنې هم ځان ته جوړې کړې وې.
یعنی تاسو په نړۍ یوازینی خلک یاست چې له ټولو اساسي حتی المړني حقوق څخه بې برخې یاست، خو پوښتنه دا ده ولې او چا او د څه په مقابل کې خپل آینده سازه کړې؟
ولې غمجن یې؟ ولې خپه یې؟ لږه مسکا راته وکړه چې زما زړه هم خوشحاله شي. الله پاک له تا هیڅ شی نه دی اخیستی مګر دا چې په بدل کې تر هغې ښه درکړي.
کرکټ هم چې دا مهال د افغانانو روح او حواس ټول ورسره تړلي او د یووالي په نښه بدل شوی دی، په مصنوعي ځیرکتیا یو شمېر ځوانانو دا نښه هم انځور کړې ده. شنونکي په دې باور دي چې انځورونه جوړول د مصنوعي ځیرکتیا ډېر کوچنی استعداد دی، بلکې دا ټکنالوژي که افغان ځوانان پوه کړی شي پرې د طب، صنعت، اقتصاد او ساینس برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي.
2023 کال د AI د پرمختګ یو انقلابي کال بلل کیږي. د AI پر مټ جوړ شوي سیستمونه د روغتیا، تعلیم، کرنې او نورو مهمو سکتورونو د ښه پرمختګ لپاره ډېر ګټور او اړین دي. په افغانستان کې AI د دې وړتیا لري چې د هیواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه AI د ناروغیو د تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي. زده کوونکو ته د زده کړې مواد برابرول، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ښه حاصلاتو راټولولو برخه کې او همدارنګه د امنیت او څارنې سکتورونو لپاره د AI په مټ ډېر ښه سیستمونه رامنځته کېدلی شي. دا هم اړینه ده چې یادونه وکړو چې AI په مټ ځینې سیستمونه د غلطو معلوماتو خپرولو او د خلکو ترمنځ نفاق اچولو لپاره او نورو مختلفو پروپاګندونو کې هم کارول کیږي.
خو له اسانتیاو سره سره له مصنوعي ځیرکتیا څخه نړۍ ډارېدلې هم ده. نړۍ په دې باسونو کې ښکېل ده چې یو وخت به مصنوعي ځیرکتیا دومره زورور شي چې روباټونه به یې خپل کړي او روباټونه به بیا انسانان خپل غلامان وګرځي، چې له امله یې ځینو هیوادونو دا ټکنالوژي منع کړې او یا یې په تنظیم باندې کار کوي.
ګټې خو واضح دي چې کار نه بعد کې به مسؤلیت والی، دقت والی، اتومیشن او سرعت راولي او سریری سطح به د لاسرسي وړ وي. خو د دې سره سره ډېرې اندېښنې هم موجودې دي چې یو د هغې لویه اندېښنه ده چې هره کمپنۍ، حکومت، ډله او ایډیالوجي به د خپلې خوښې معلوماتو په واسطه باندې دا شینه دا ټکنالوژي ټرین کوي او د هغې څخه به غلط استفاده کوي. زه به د دې ټرین کولو مثال دا دی چې کله مونږ انسانان ماشومان یو، مونږ خبرې زده کوو، بیا مور او پلار مونږ ته خوب بد راښیي، همدا خوب بد زمونږ په مازغو کې ساتل کېږي د ډیټا په شکل او مونږ د خوب د بدو تفکیک کولی شو. نو دا سیستمونه چې هر رقم ټرین شي نو هماغه سه به دا تصمیمونه او عمل کوي.
همدارنګه فزیکي امنیت حتی ویل کېږي چې د AI په مرسته به داسې ډرون جوړ شي چې د شخص فیس به لاک کوي، د یو چا مخ به ځان سره ساتي او مربوطه کس به د لمینځه وړي، یا په ساده اصطلاح ځانمرګي ډرون به جوړ شي او دې ته ورته نور ډېر مشکلات به د AI په واسطه منځ ته راشي. مخکې له دې چې AI افغانستان ته بې بندوبار راشي، موږ باید د AI ریګولیشن په افغانستان کې یا فیر ریګولیشن یا مناسبه قانون سازی د خپلو شرایطو مطابق ترسره کړو. د دې لپاره یو قوي تخنیکی ټیم ته ضرورت ده چې متاسفانه فعلاً په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کیږي او نه په شته شرایطو کې په افغانستان کې دا وړتیا لیدل کیږي.
هڅه مو کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا او د خلکو د ډیټا د خوندیتوب په اړه د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې او یا د مخابرات وزارت نظر هم له ځانه سره ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. او نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان له بریا وروسته یو شمېر بهرنیانو هم له افغانانو سره ګډه خوشحالي کړې ده. ابوبکر اسماعیل چې په فرانسه کې اوسي او په افغانستان مین دی، دا ورځ یې له افغانانو د افغانانو په بریا ډېره خوشحالي روانه کړې ده.
مبارک شه، مبارک شه، مبارک شه، والله ته مونږ څومره انتظار کړی.
هندیانو خو بیا دا بریا تیره ونه د خپل کور خوشحالي ګڼلې وه او هیڅوک پکې داسې پاتې نه شو چې د افغانستان په بریا یې خوشحالي او جشن ونه کړ. تر ټولو جالبه دا چې د لویدیځو هیوادونو یو شمېر محصلینو هم له ازبکستان څخه د ننګیال انوش په لاس ازادي راډیو ته راستولي ویډیوګانو کې له افغان ولس سره خپلې خوشحالۍ او مبارکۍ شریکې کړې دي.
Alles Gute der afghanischen Nationalmannschaft zum Sieg bei der Cricket Meisterschaft. Afghanistan, Bariya Mubarak Shah.
我向全体阿富汗人民祝贺阿富汗国板球队获胜. Afghanistan, Bariya Mubarak.
Haluan onnitella Afganistanin kansallisjoukkuetta krikettikilpailun voitosta. Onni, suuret onnittelut. Afganistan, Bariya Mubarak Shah.
Hi. Nihon kara konnichiwa. Uzbekistan iru ndesu kedomo. Afganistan no kriketto. Afganistan, Bariya Mubarak Shah.
Salam. Minun adım Mesir. Afganistan'ın milli kriket toporunu. Toporunun yeşini ve Afganistan'ın erfa halkını çin yürekten kutlayalım. Afganistan'a bayram mübarek.
Benim ismim Firdavs. Men Özbekistan'dan man. Afganistan halkını bu bayram bilen çin yürekten tabriklayım. Afganistan, Bariya Mubarak.
Salam Afganeli. Men Bayvanizik Kırgızstan'dan bolum. Бардык Афганелин кыркыт боюнча утулашы менен куттуктайм. Дэ Афганистан байрам мубарак.
Дэ Пакистан поранды тарихи байраму мубарак ша.
Жуандай диви Афганистан.
Зиндабад Афганистан.
Жашасын Афганистан.
په ټولنیزو رسنیو د پاکستان خلاف د افغانستان بریا چې ټوله نړۍ کې تاریخي وبلل شوه، په ویاړې د هیواد ګڼ ولایتونو کې ولسی خلک په اورلوبو، اتڼونو او شور سره راټول شول. طالبان چې موسیقي نه پرېږدي، په دې شپه ځینو ځوانانو د طالبانو دغه بندیز ته هم پام ونه کړ او ځینو سیمو کې چې لا هم د ستونزې جوړېدو امکان و، نو ځوانانو د اتڼونو لپاره چمبې یا دریاګانې راایستلې وې. خوست، کندهار، ننګرهار، هلمند، کابل، پکتیا، لغمان، کونړ او نور لوی خارونه په دغو خوشحالیو کې خورا زیات ګرمو. په دغو خارونو کې خلکو د بریا په خوشحالۍ کې خواږه هم ویشلي دي.
افغانستان هغه لوبډله ده چې سږ کال یې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې وکړې. یعنی د پاکستان سره موږ دوه سیریزونه وکړل، د سریلانکا سره مو سیریز وکړ، د بنګلادیش سره هم فل سیریز وکړ. په هغه کې ټیسټ 1/23 سره و. نو پخوا به چې موږ سریلانکا یا پاکستان یا بنگلادیش سره ډیری به موږ د دوی سره په نړیوال جام یا آسیا کپ کې مخ کېدو، نو د دې توان به دغه و چې موږ ته به د دوی نیمګړتیاوې هغسې نه و معلومې، د دوی به په موږ باندې فشار و. اوس هم چې څومره زیاته لوبې د دوی سره وکړي، د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
د کرکټ په میدان چې کله موږ دا ثابته کړو دوی ته، په ځای د دې چې د یو د یو عالی تمدن خاوند، عالی اخلاقو خاوند ملت په توګه باندې دوی دا اپریشیټ کی، دا اومنی، دا وستای چې افغانان آفرین په دومره لږ امکاناتو تاسو دیس دې مقام ته راورسېدی، د دې په ځای دا احساس ورته پیدا کیږي چې ختم اوس دومره جوشه ماته راکې. نو خبره دا ده چې زه ډیره حد پورې د دوی دا برخورد چې ده د سیاست نه زیات د دوی په ناخبرۍ او په سیاسي بې سوادۍ پورې تړم.
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمی و، کانونو که سبا و خود دې بریا مزه سل چنده زیاته سواله کله چې موږ دوی ته په نړیوال جام کې په ډېر یو غټ سټیج کې ماته ورکړه. هغه هم داسې ماته ورکړه چې ډېره ون سایډ افغانستان بالکل ډومیننسي شو کړله. شپږ نوي اوور افغانستان دا لوبه مکمله ګټلې وه. نو دا یو ډېره ستره خبره ده او ډېر یو ستر شکست موږ پاکستان ته ورکړه.
له بریا وروسته یو شمېر خلک د مننې او مبارکۍ لپاره د کرکټ بورډ مخې ته هم ورټول شوي. ازادي راډیو ته له هندوستان هم هیوادوالو د سټیډیوم د مخې د اتړونو ویډیوګانې را لیکلې. که څه هم طالبانو په دې ورځ له خلکو سره نرمي کړې او خپل هم وسلوالو له خوشحالۍ نه ډزې کړې دي، خو د خلکو د خوشحالۍ په رنګ کې بنګ هم هغه وخت ولوېدل چې کندهار کې د امر بالمعروف کسانو خوشحالۍ ته د راوتلیو ځوانانو په ډبولو باندې لاس پورې کړ. خو یو شمېر ځوانانو د افغانستان پر رسنیو بیا نیوکه هم کړې ده چې د افغانستان د کرکټ په شمول هر ډول لوبي او بریاوی نن مانځي نه یې کوریج ورکي او نه یې د نشراتو لپاره هڅه کوي. دوی وروسته له هغې غوسه شول چې د پاکستان په خلاف نړیوالو سیالیو کې افغانستان تاریخي بریا خپله کړه او پاکستانی رسنیو د دوی په وینا له تبعیض څخه ډکې خپرونې چمتو کړې، خو د ځواب لپاره یې په افغانستان کې دننه ټلویزیونونو هیڅ ډول برنامې نه لرلې.
د افغانستان رسنیو کوریج یا پوښښ کرکټ او ورزش سره نو دا اوسنی مشکل نه دی، دا تیرو شلو کلونو کې داسې ورزش او کرکټ ته پاک سترګې نه دي کتل شوي چې دا د خوشحالۍ یو سمبول دی، د یووالي سمبول دی، د اتحاد سمبول دی او بل کمپټیشن یا سیالي نشته د رسنیو ترمنځ. په پاکستان کې په نورو هیوادونو کې د رسنیو ترمنځ د ورزش په پوښښ کې او د ورزشي خبرانو په راوستلو کې رسنیو ته یو کمپټیشن روان وي، یو بولی غوندې کېږي چې کوم ښه خبریال د ورزش لپاره زه وګمارم. نو زما په اند باندې دا یو المیه ده او کرکټ که غواړو مونږ یو ورزش غواړو مخکې لاړ شي، نو څرنګه چې مونږ لوبغاړو په انتخاب کې او د ادارې په ښه والي کې کوشش کوو دغسې باید د رسنیز پوښښ کې چې د کرکټ او د ورزش په خپرېدو کې یا د دې په پبلیسټي کې شهرت کې رول لري، دې برخې ته هم باید جدي پاملرنه وشي.
گاونڈی ہواد کی فی الحال گوری ڈیری گھر میں تفصیلی پدی بان روانی دی منگ ہاگا کرکٹران چپ کور بانے ناز دی درسانے سے اوختن کو چھ دوی بیت راو گواڑی او دوی سر مرکی ہو کی ادو اگوی چھ کم جواب نہ بیت ددی سے خبر کول شی ادی دے بارے بیت مخ میکانزم برابر چھ دی دے بارے بیت مرکی ہو شی وق وق سر منگ د خپل چینل سے گورو
پرختیا ہم د پاکستان پوڑان دی د افغانستان ورستی لو با افغانی رسانے کے ڈیرا پخت نسوا تے تھوڑا مہم علاقہ تے زف کر کندا دی چھ اوس په افغانستان کې رسنۍ ډېر احتیاط کوي او همدا وجه ده چې دغه سه مهم مسایل چې ډېر حساس مسایل دي او د افغانستان ملت پورې تړلي مسایل دي خوښي خلکو ته ورکوي دا ډېر کم ول منځل شو، خو غوښتنه همدا ده او ملي رسالت د رسنۍ همدا دی چې په دې برخه کې خپل رسالت ادا کړي.
په کابل کې یو شمېر رسنۍ راته ویل دوی له یو پلوه د کاپی رایټ ستونزه لري، له بل پلوه د کرکټ بورډ مطبوعاتي څانګه د میلمنو په تنظیم کې سمه همکاري نه کوي، او له بل پلوه د پاکستان په وړاندې د بریا په مقابل کې نشراتو ته د طالبانو واضح اجازه نه موجوده. میمز په افغاني ټولنیزو رسنیو کې کم کاریږي، خو دا داسې څه دي چې له یو تصویر یا ویډیو سره پر یوې مسأله د رشخند لپاره کنایوي توکي د تړاو په ډول یو ځای کیږي. په نړیوال جام کې د افغانستان بریا او دا برخه هم په هندي او نړیوالو ټولنیزو رسنیو کې لا ښکلې او خندونکې کړه. ګڼو کسانو د هندي فلمونو برخې کټ کړې وې، میمز یې پرې جوړ کړي وو او په کنایوي شکل یې د افغانستان د لوبډلې له ډاره د نورو لوبډلو وضعیت لا تنزناک ښودلی و. د ریتیک روشن د یو فلم یو صحنه باندې میمز وای افغانستان اوس د کم لوبډلو له منځه وتلی او د لویانو سیاله شوې ده. د اکشی کمار د فلم یو صحنه باندې میمز خی چې افغانستان وای تاسو څو شیبې د مخه وکتل چې څنګه میوه لویه لاسته راوړنه خپله کړه.
اپنے خود دیکھا بھائی صاحب کیا ہوا، کیسے یہ روڈ رولر میرے قبضے میں آ گیا، اسی طرح آئندہ ایسے کسی نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا سارا کا سارا بلڈنگ میں اپنے قبضے میں لے لوں گا اور اس پر لکھ دوں گا ٹچکولے اینڈ ٹچکولے کمپنی کا میونسپل آفس.
یو بل صحنه باندې بیا میمز خی چې افغان لوبډلې پاکستان خپل انجام تر رسولې او نور لوبډلې پرې راټولې دي.
اس کی تو بتی گل ہو گئی،
اس کی بتی گل ہوئے تو زمانہ ہو گیا، تیرے کو ابھی پتہ چلا؟
ارے اس لفنگے کو اسپتال میں جا کر ٹھیک کراؤ.
د اجی دیوگن د فلم یو صحنه باندې جوړ شوی میمز خی چې پاکستان د افغانستان لمات خوړل ورسته له پورته کېدو غورځېدل دی او نور لوبډلې هم چې بیریدلې دي دا غو د ژغورلو هڅه کوي.
کچھ منہ میں گھسیڑا، اس کے بعد گلے کو ادھیڑ کے ناچتے باہر نکالا، اس کے بعد میری بچی گل ہو گئی.
بلخوا دا پاکستان دا کرکٹ بورڈ پا دی بیان ہم میمز جو شوی چی وائی دا دوی پا لوگڈالا کی دا نڑی غورا بالران و بیٹسمنان راٹول شوی دیا و دا نانا پاٹیکر و انیل کپور دا فلم صحنہ ہم خی چی دا پاکستان دا لوگڈالی دا خبری نوری تکراری شوی و لوگڈالا لمقابلی غرزی دلی دا.
مجنو
ہاں بولو بھائی،
भगवान का दिया हुआ सब
अरे
कुछ
बंद करो यार तुम्हारा ये सन 47
अरे पहले पूरी बात तो सुन
पूरी नहीं तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत उसके बाद का कुछ बोलो
चल ठीक है
دشان زرگون هم میمز پا تورنیز رسانیو که نشر شوی او دا افغان لبرالی ستاینی پکی شوی دی او دا تیری و نهی جالب تکی دادی چی دا بریتانیا اکسیتر پونتون سر لراتلون که کالا دا جادو او کودو پا برخه که دا لیسانس و ماستریز دکرو دا پیلولو خبر ور کرده وای دا 2014 کال لسپتمبر نبا دا برنامه پیل که چی دا فلسفه دا تاریخی عبداتو ارواپوهان یا مذهبی جادو یا کودو تدریس با هم پکی کیگی د دې پوهنتون یو پروفیسوره امیلی سیلو وایي دا برنامه د دې لپاره پیلو چې تر څو ثابته شي غربي نړۍ د ساینس او عقل په بنیاد روانه ده او پاتې نړۍ د جادو کوډو او توهم پرستۍ ښکار ده بل جالب خبر هم له برېټانیا نه لرو چې هلته د مصنوعي ځیرکتیا په زور په ښځینه جامه کې جوړ شوی روبوټ د یو ښوونځي مدیر ټاکل شوی د ای بیگل بیلی پنوم دا روبارت دا بریتانیا جنوبی ساسکس که دا کورتس مورا خونزی سرمالم دا خپل و کارونو دا اسانتیا لپاره استخدام کرده. دا روبارت دا چیت بورد دا جبو دا ترجمانهی دا تخلیقی درسی موادو پا ترتیب او دا هر دول پختونو دا جوابولو ورتیا لری. او سمنو نننی و مورس پا همدی زی کیران غارو تربلی ونی مو چه نوی و موضوعاتو سرا خدمت تر رازم پا لام سپارم. لازاده راژیو نهار جمعه ماخام و مورس لسید شنواری سرا محی روی.
Satur pe kaya minor de zalgaya minor de zalgaya Salgaya